په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه په پام کې ده چې د ازبکستان په پلازمېنه تاشکن که دی گردو گردو لرون که هیوادونو دی سازمان دی ملی امنیت دی اداره مشران پا غونده که دی افغانستان پر وضعیت خبری وکلی. ایران وایی دی فرودو ترزمک لان دی اتمی بطهی که دی یورانیم دی غنی که ولو پروسه پیل کردی. تاکل شوی دی امریکا ولس مشر دونالد ترامپ راتون که اونه دی ترکیه دی ولس مشر رجب طیب اردوغان کربتو وکلی. دی خبرونو تفصیل. د فاریاب په دولس ولایتونو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. 209 شاهین قلو اردو ویان محمد حنیف رضایی په روند دغو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
عملیات نیروهای امنیتی تحت نام قیام
د قیام په نوم د پوځي عملیات د 209 شاهین قلو اردو د قمندان په مشرۍ د فاریاب په قرغان او قرمقل ولسوالیو کې پیل شول. رضایی وویل د امنیتي ځواکونو په لومړۍ نښته کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی یو شمېر وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ضبط کړي دي. رضایی دغه راز وویل په دې ولسوالیو کې به پوځي عملیاتو تر پای ته رسېدو وروسته په سیمه کې امنیتي پوستې هم جوړې شي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی نن د ازبکستان په پلازمېنه تاشکن کې د افغانستان پر وضعیت په یوې غونډه کې خبرې وشي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د ادارو مشران نن په تاشکن کې غونډه کوي. دا خبر پرون د روسي دولتي خبري آژانس تاس د ازبکستان د ملي امنیت د ادارې په حواله خپور کړی. د ازبکستان د ملي امنیت ادارې په یو بیان کې ویلي دا غونډه به د نړیوال تروریزم پر ضد د پیاوړې مبارزې لپاره د همکاریو پر زیاتولو متمرکز وي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د افغانستان پر حالاتو له دې اړخه چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر امنیت څه اغېز کولی شي هم بحث کیږي. د ګډو ګټو لرونکو خپلواکو هیوادونو د سازمان د تروریزم ضد مرکز به د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه یو بیان هم خپور کړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړېږي چې د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوې ډلې چې له افغانستان نه راوښتي وو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلي ول د هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله وکړه. د افغانستان حکومت د تاجکستان د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. داعش ډلې هم تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. ایران وایي د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام په شا شو. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وختي په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فوردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه پیل شوه. تر دغه اعلان مخکې د دې ادارې ویان ویلي چې په څو ساعتونو کې به د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د پلټونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنتریفیژونو دستګاهو ته د ګازو لیږدولو بهیر پیل شي. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس ایسنا د بهروز کمالوندي له قوله خبر ورکړی چې ویلي و له نیمې شپې به د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل شي. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي ایران باید ټول هغه اقدامات چې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې راهیسې کړي لغوه وکړي. هایکو ماس ایران هڅولی چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون مطابق عمل وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د استونیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په برلین کې په یو ګډ خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل
This is nicht akzeptabel. Das was
President Der Iran de ulasmashar elan de manalu walna de pafordu ki yuzurut salur salwekh centrifugeuno ta de uranium de gaz ur kawlo pail hago taudat sarachi Iran lanani wal sarakri arkh an lagawi. تهران ورسره له هغه چې واشنگتن د 2013 کال په می کې له شوې اټومي تړون ووت او پر ایران بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول په تدریجي ډول له دې تړون د پشا کېدو ګامونه پورته کوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکې اونۍ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان کوربتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو د دواړو متحدینو ترمنځ په دې وروستیو کې د سوریا او له روسیې د انقرې د پرمختللو وسلو د اخیستو په اړه یو څه اختلاف رامنځته شوی دی. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې ومنله چې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د نومبر په 14 به سره ګوري. د ترکیې ولسمشرۍ دفتر ویلي دغه کتنه د ترامپ په بلنه ترسره کیږي. اردوغان مخکې خبرداری ورکړی و چې دی به د سوریې د کړکیچ پر سر د اختلافاتو او د امریکا د استاذ جرګې د هغه وروستي اقدام په وړاندې د راپورته شوو اختلافاتو په خاطر د امریکا د کتنې پر لغوه کېدو غور وکړي چې یوه پیړۍ مخکې د ارمنانو وژنې ډلیزه وژنه بللې ده. ټرمپ په ټویټر له اردوغان سره ټلیفوني مکالمه ډیره ښه بللې او ویلي دي چې له هغه کوربتوب ته سترګې په لاره دی. ټرمپ دا هم ویلي چې له اردوغان سره د سوریه او ترکیې د پولې د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د کردانو په وړاندې د انتربګنۍ د ختمېدو او یو شمېر نورو مسایلو په باب خبرې کړې دي. د تېرې اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د دواړو مشرانو تر خبرو وروسته ترکیې د اکتوبر په 9 د سوریې په شمال ختیځ کې د سوریې د کرد ځواکونو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړل. ټرمپ هم له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه پیل کړه، خو د ترکیې د دغه اقدام په وړاندې مخالفت څرګند کړ. واشنگټن ویل د ترکیې د حملې ملاتړ نه کوي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه ډیموکراتان چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیضا په اړه د څېړنو د پیل لپاره د هڅو مشري کوي وایي راتلونکې اونۍ به په عمومي غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دریو مهمو چارواکو توضیحات واورېدل شي. د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف چې د تحقیقاتو مشري کوي پرون وویل په اوکراین کې لوړ رتبه ډیپلومات ویلیم ټیلر، د بهرنیو چارو وزارت چارواکی جورجی کنت، او په اوکراین کې د امریکا پخوانی سفیر ماری یوانویچ به د نومبر په 14 او 15 د دې جرګې عمومي غونډې ته راو بلل شي. د امریکا د استازو جرګې ډیموکراتان په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ اوکراین ته د پوځي مرستو مخنیوی کړی او په عین حال کې په کیف فشار راوستی و چې د جمهوري ریاست لپاره د ډیموکراتانو د احتمالي کاندید جو بایدن په اړه تحقیق وکړي، غونډې جوړوي او هڅه کوي چې په دې ډول د ټرمپ استیضا ته لار هواره کړي. ډیموکراتان پر ولسمشر تور لګوي چې له خپل قدرت ناوړه استفاده کړي او له پردي هیواده غوښتنه کړي چې د امریکا په سیاسي پروسه کې لاسوهنه وکړي، خو ولسمشر ټرمپ ویلي هیڅ ناسم کار نه دی کړی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل، کدا ځینې نور خبرونه واړی بیا هم ولولي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. مخکې مو واوریدل چې د تاجکستان چارواکو ادعا کړې چې له افغانستان ورغلو د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو د دې هیواد پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې ده. دغه حمله سره د منځنۍ آسیا هیوادونو او د غراز لکلملین سره یو څه اندېښنې را پورته شوې دي. تاجک چارواکو پرون وویل چې د وسلوالو یوې شل کسیزې ډلې ازبکستان په پوله د دې هیواد پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. په دې حمله کې تاجک چارواکو وویل چې د دوی دوه سرحدي ساتونکي وژل شوي او 15 حمله کوونکي هم وژل شوي، 15 حمله کوونکي ژوندي نیول شوي. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې اړه چې آیا د تاجکستان د چارواکو دغه ادعا سمه ده چې د افغانستان ورغلي وسلوالو په دغه حمله کې لاس درلود څه نه دي ویلي. دغه راز داعش هم تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو کرملین دې حمله اندېښمن کړی. فرشته جلال زی تفصیل اوروي.
په تاجکستان کې چارواکو پرون وویل چې د وسلوالو یوې ډلې د تاجکستان د پولي ورپورې غاړې ته حمله کړې وه، د داعش غړي ول او له افغانستانه د دوی خاورې ته راوښتي ول. د حملې سیمه د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه په 8 کیلومتري کې او د ازبکستان پولي ته هم ډېره نږدې ده. د تاجکستان پر امنیتي پوسته د حملې هدف لا نه دی څرګند شوی. د تاجکستان د امنیت چارواکو دې مسلې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک په بیان کې چې ډېر مختصر لیکل شوی وو ویل شوی ول چې حمله د وسلوالو شل کسیزې ډلې کړی و چې د نومبر په 3 د افغانستان د کندوز ولایت له قلیزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیانو ولسوالۍ ته ورتیر شوی ول. د رپورټونو پر اساس په دې ډله کې یوه ښځه هم وه او د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوي دي. 15 حمله کوونکي نیول شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د وژل سوو کسانو عکسونه هم خپاره شوي ول. په هغو عکسونو کې لیدل کېدل چې د یوه مړي لاسونه په پلاستیکي ولچکونو تړلي ول، خو هغه عکسونه د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت له ویبسایټه وروسته ډیلیټ شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغوی سره څلور موټر هم ولاو د رودکی په سیمه کې د اشقابات سرحدي پوستې پورې په موټرو کې تللي ول. تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابته کړي چې وسوال له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځي. دا خبره هم مهمه ده چې د قلیزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځې سیمې چې د تاجکستان پولې ته نږدې دي، د داعش د وسوالو په لاس کې نه دي، بلکې هلته وسوال طالبان فعالیت لري. د تاجکستان حکومت آزادو خبريالانو ته اجازه نه ورکړي چې د حملې سیمې ته ورشي او معلومات راغونډ کړي. د افغانستان د کندوز ولایت چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړي. د تاجکستان د حکومت لوري ورکړ شوی معلومات خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. زیات څارونکي هم استدلال کوي چې هغه کسان چې غواړي حمله وکړي د دې لپاره چې وسلې ترلاسه کړي، ولې د تاجکستان پر یوه امنیتي پوسته حمله کوي؟ ځکه وسلې په افغانستان کې کمی نه دي. د آزادی اروپا او آزادی راډیو د خبرو په مرکز کې د منځنۍ اسیا د چارو څیړونکو بروس پنیر وایي دا یو مهمه خبره ده چې په منځنۍ اسیا کې د یوې حملې پړه پر داعش ورچول سوي او ادعا شوی چې هغه کسان له افغانستانه ورغلي ول. د ډیرو کلونو راهیسې په منځنۍ اسیا او له دې سیمې ورپورې د دې ډول وضعیت ته پیښېدو اندېښنه موجوده وه. په دې کې شک نشته چې وروستۍ حملې چې د منځنۍ اسیا په جنوب کې د خطر زنګ وهلی په کرملین کې هم خلک ځان ته متوجه کړی دي. په کرملین کې چارواکو له ډیرې مودې راهیسې د داسې امکاناتو خبرتیا ورکوه. د روسیې چارواکو اټکل کړی چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د داعش زرګونه وسوال میشته. بروس پنیر لیکلي کچېرې هغه معلومات چې په دې اړه د تاجکستان حکومت ورکړي په کره شواهدو تایید نشي، دا معنی لري چې د منځنۍ اسیا، روسیه او چین حکومتونه باید خپلې پالیسۍ د واهي ګواښونو له مخې نه بلکې پر حقایقو بنا کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان د چارواکو غونډه وه او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې پکې وشوې. د شانګهای د همکاري سازمان غړي چین د تاجکستان له حکومت سره ډېره همکاري کړې چې د افغانستان پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې چې غرنۍ هم دي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. چین هم غواړي چې دا سیمه امن سي او له افغانستان خپلې خاورې ته د وسلوالو د تګ راتک مخنیوي وکړي. په تاجکستان کې د وروستۍ حملې مسؤلیت داعش نه دی اخیستی. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دې مسأله خبرې نه دي کړي.
د بدخشان مرستیال ولی عبدالغفار گردش د روسیې انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تاجکستان پولې ته نږدې د دې ولایت نوسای ولسوالۍ ډېره برخه خاوره تر کنټرول لاندې راوستې ده. گردش ویلي چې دولت یوازې د دې ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري او د تاجکستان سرحدي ځواکونه دې لوري ته په 2-3 کیلومتری کې لیدلی شي چې وسلوال طالبان په سیمه کې ګرځي راګرځي. ښاغلی گردش دغه راز ویلي تر اوسه بهرني وسلوال سیمه کې نه دي لیدل شوي او ټول طالبان افغانان دي، خو که سیمه د تصفیه لپاره عملیاتو نشي د دې خطر شته چې بهرني وسلوال هم په سیمه کې نفوذ وکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور د پراخېدو موضوع ته کتنه شوې. احمد شیبر ته بغوښ شو.
فارن پالیسي خبرونه په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې څو کاله مخکې د شک د تیوري خبره شوه چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې ملاتړ کوي. خبرونه بیا لیکي چې په دې برخه کې د یو نظر د ډلې تبلیغات نه وو. پخواني ولسمشر حامد کرزي د روسي حکومت او ګڼو پاکستانیانو په ټویټرونو کې دا تور پوری کړ. په 2018 کال کې حامد کرزي داعش د متحده ایالاتونو د لاس آله وباله او بیا یې وروسته ادعا وکړه چې واشنگتن د دې ډلې حمایت د دې لپاره کوي چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې خپل حضور ته توجه پیدا کړي. پروسه شکل بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو داسې هلیکوپتر چې د امریکا نقشه پرې نشته دې ډلې ته وسلې لیږدوي. فارن پالیسی بیا لیکي په وروستیو میاشتو کې پاکستانیانو په ټویټر کې تور پوری کړ چې امریکایي ځواکونو په لنډو ورځو کې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي افغانستان ته انتقال کړی دی. البغدادي د اکتوبر په 16 په سوریه کې ووژل شو. خبرونه بیا لیکي چې دا نظر نوی نه دی. د ایران د مشر آیت الله علی خامنه ای له سلاکارانو نیولې د هند په بیهار ایالت کې د پانتون د محصلینو تر وی ډلې پوری دا تور پوری کړی دی چې داعش امریکا رامنځته کړی دی. فارن پالیسی څرګندوي په افغانستان کې دا نظریه پیاوړې ده ځکه چې خلک دا پوښتنه کوي چې د اسلامي دولت خراسان ډله یا داعش د دې سربېره چې سخت ځپل شوې ده لا هم پیاوړې ده او فعال ده. خبرونه بیا لیکي په افغانستان کې د داعش ریشې 2010 کال ته رسیږي. هغه وخت په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو له امله وسلوالو ننګرهار ته مخه کړه. د دغو کسانو اکثریت پاکستانی طالبان وو. بیا وروسته په 2015 کال کې اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او له دې ډلې سره افغان طالبان او د مرکزی آسیا یو شمېر جهادیان یو ځای شول. د داعش مؤسس ابوبکر البغدادي تیرونه په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. د فارن پالیسی په باور د البغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش وسلوالو پر روحیاتو بې اغېزې نه وي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مقاله خبره کړې ده دا مقاله په سریلانکا کې د افغانستان سفیر اشرف حیدری لیکلې ده. لیکوال لیکي افغانستان د سارکیا جنوبی آسیا د همکاري د سازمان د یو غړي په توګه هڅه کړې ده چې سیمه له اقتصادي پلوه یو موټی وساتي او په دې ډول په جنوبی آسیا کې تلپاتې پراختیا ته لار پرانیسي.